دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفیر جان بس وایي چې افغان ځواکونه په ټاکنو کې او له ټاکنو وروسته به طرف عمل کړی دی او د هغوی هیڅ کاندید په ګټه یې کار نه دی کړی. ښاغلی بس د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر باندې دا لیکنه کړې ده. سفیر جان بس داسې مال دا خبره کوي چې د ولسمشر یو کاندید عبدالعبدالله دوې ورځې له مخې خبرونه ته وویل چې افغان ځواکونو په کندوز کې پر هغو خلکو ډزې کړې دي چې د رایو د بیا شمېر سره مخالف دي. هغه وویل چې په دغه پیښه کې د ثبات او همپالنې د کمپاین یو کارکوونکی وژل شوی دی. مخکنی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل رسمي فیسبوک ادا کړی وه چې افغان پولیسو پر کندوز کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړې دي. خو د افغانستان د کورونو چارو وزارت ښاغلي عبدالله او کرزی دغه ادا ویرت کړی دی او وایي چې په کندوز کې د ټاکنو د کمیسیون دفتر ته نږدې د هوان یو مرمۍ لګېدلې او یو ملکی کس پکې وژل شوی دی. په کابل کې د هند سفیر ویني کومار وایي چې د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره د انس حکانی په شمول د درو طالب بندیانو د آزادولو فیصله کړي. کومار له امریکا ژغ سره په یو ځانګړي مرکه کې له طالبانو وغوښتل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان ته مثبت ځواب ووایي او د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګام واخلي. د افغانستان حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د انس د حکانی شبکې د مهم غړي انس حکانی په شمول درې طالب زندانیان خوشي کوي. تمه دا و چې دغه کسانو په بدل کې به طالبان د امریکایي پوهنتون دوه استادان آزاد کړي. بیا وروسته د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي اعلان وکړ چې تبادله ځنډېدلې او انس حکانی، مالی خان او حافظ رشید لا هم د حکومت سره بندیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړي ځل دا خبره کړې ده چې ممکنه ده چې هغه د استعزاز د تحقیقاتو په ترڅ کې شاهدي ورکړي. د یادونې وړ ده چې د ډیموکرات ګوند د کانګرس غړو د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ولسمشر ټرمپ د شاهدي په اړه سوالونه کړي وو او وویل چې شایي هغه رښتیا نه وي ویلي. د ټرمپ د مؤاخذې پروسه چې د هغه د سیاسي مخالف ګوند ډیموکراتانو لخوا پیل شوې ده، د ټرمپ نوم د شاهدانو په لیست کې نه دی شامل شوی. د یادونې وړ ده چې کله د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د ممکنه مداخلې په اړه خاص مفتش رابرټ مولر تحقیقات کول، نو ټرمپ ویلي وو چې هغه به کانګرس ته شاهدي ورکړي، خو وروسته یو ځل یوازې لیکل سوي ځوابونه ورواستول. ولسمشر ټرمپ د خپلې مواخذې د جریان په اړه په پرله پسې ټویټونه کړي او پر هغو ټولو کسانو سخت انتقادونه کړي چې د ټرمپ مخالف دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
دا اونۍ له تیرې اونۍ ډېره مصروفه ښودل شوې ده. درې ورځو کې به له اته ډیپلوماتانو او د ملي امنیت چارواکو څخه پوښتنې وشي چې آیا په اوکراین کې د امریکا بهرني پالیسي د ولسمشر ټرمپ د سیاسي ګټو لپاره د هغه د شخصي مدافع وکیل رودي جولیانی په لارښوونې تر پښو لاندې شوې که نه. ډیموکراټان په ټرمپ تور لګوي چې اوکراین ته د امریکا سفیر یې د دې لپاره له دندې ګوښه کړې وه چې د خپلو پلانونو له مخې خنډ لرې کړي. رشوت ورکول په اساسي قانون کې د ولسمشر د مواخذې په ماده کې یو له هغو اقداماتو دی چې کیدای شي د دسمبر په میاشت کې د امریکا په اکثریت ډیموکراته کانګرس کې د تایید رایه واخلي او وروسته به دا مسله د ولسمشر ټرمپ د محکمې لپاره سنا مجلس ته راجي شي چې اکثریت جمهوري غوښتونکي او د ولسمشر ملاتړي دي.
د سعودي عربستان دوه خبریالان وایي چې حکومتي چارواکو د هغوی د مینې تعلق څرګند کړی دی. دغه دواړه خبریالان اوس په استرالیا کې د پناه په یو مرکز کې په توقیف کې دي. نیول شوي خبریال د توقیف خانې نه د رایټرز سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې د سعودي دولتي امنیتي ادارې د هغوی کورنۍ د هغوی د مینې د تعلق په اړه خبر کړی دي. په سعودي عربستان کې همجنسبازي جنایت دی او سزا یې مرګ ده. د دغو کسانو وکیل رایټرز ته وویل چې په دغو کې یو خبریال د سعودي رسنیو د سی ان ان او د بی بی سی سره هم کار کړی دی. دغه دواړه کسان هغه وخت په استرالیا کې پولیسو توقیف کړل چې دغه ملک ته د پناه اخیستو په نیت ورسېدل. د استرالیا حکومت وایي چې هغوی د هر یوې قضیې ته بیلابیل کتنه کړي او د تحقیقاتو پوره کولو وروسته به هغوی ته د پناه ورکولو او یا نه ورکولو پرېکړه کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستلی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په رپورټونو کې نن یوه موضوع دا ده چې پولیس وایي د دوشنبه په ورځ د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د معترضو کاندیدانو پلویانو د انتخاباتو د کمیسیون په دفتر باندې برید کړی دی. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت په قندوز کې په لاریون کوونکو باندې د پولیسو د ډزو په ارتباط د ثبات او همپالنې د ټیم کاندید عبدالله عبدالله ادعا رد کړې ده.
د بدخشان د پولیسو ویان سناولار روحانی امریکا غږ ته ویل چې لغرمې وړاندې د معترضو کاندیدانو طرفدارانو په اعتراضي شکل د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته خیمه وهلی و چې د کمیسیون پر دفتری برید کړي. هغه وایي چې دغه معترضو کسانو د کمیسیون پر دفتر کاڼي وشتلی او د دفتر د ودانې شیشې ماتې کړي دي. روحانی زیاتوي چې په دغه حمله کې تر اوسه څوک نه دي ټپین شوي، خو معترضین اوس هم د انتخاباتو کمیسیون د دفتر په انګړ کې دي او پولیس هڅه کوي چې حالات کنټرول کړي.
قرار بود که رای شماره دوباره آغاز شود، بیشتر از 100 نفر وجود فعلا هم داخل کمیسیون دست به اعتراض زدند که دوباره متوقف بسازند.
نن سهار ټاکل شوی و چې د رای شمیرل پیل شي. له سلو زیات کسان چې اوس هم د کمیسیون د دفتر په داخل کې دي په اعتراضي پیل وکړ چې د رای شمیر دوباره ودروي. د کمیسیون د دفتر له بهره یې کاڼي ورګزارلي او د دفتر شیشې ماتې کړې دي. د بدخشان د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مشر فرامرز منګل وایي چې دوی د رایو د صندوقونو په ګودام کې د رایو په شمیر بوخت و چې د څو تنو کاندیدانو د طرفدارانو لخوا پر دفتر حمله شوې. هغه وایي چې د دفتر شیشې ماتې کړې او موټرې تخریب کړې دي. نوموړي وویل چې د څو تنو کاندیدانو طرفدارانو د دوی لخوا د رایو د بیا شمیرنې مخه نیوله.
بله، او حمله راولې اوس هم داخل دفتر کې دي او موږ په ګودام کې هستو، منتظر هستو چې دوی لګلې دي کې له دفتر نه شیشې د دفتر مات کړې دي او موټرو موږ داخل د ګودام کې هستو. دوی وایي چې موږ به شماري اجازه نه ورکو تر اوسه مشکل مرکز کې دلته مشکل نه لري. وایي تر اوسه موږ په مرکز نه ایدات نه راغلی تاسو به شماري
منګل زیاتوي چې تر اوسه د معترضو کسانو تاوتریخواله ادامه لري او دوی د صندوقونو په ګودام کې بند پاتې دي. پرون مازیګر ناوخته د قندوز د انتخاباتو پر دفتر هم هغه وخت څلور د هوان مرمۍ وویشتل شوې چې د رایو شمیر بیا پیل شو. په دغه برید کې یو تن وژل شوی او 15 تنه نور ټپین شوي دي. د قندوز د پولیسو ویان انعام الدین رحمانی وایي چې پرون مازیګر هغه مهال چې د رایو شمیر بیا پیل شو د چاردرې ولسوالۍ لخوا د هوان مرمۍ وشتل شوی چې په یو کور کې لګیدلې دي. هغه وایي چې د دغه کور یو 14 کلن ځوان په دغه چاودنه کې وژل شوی او د دوه ښځو او یو ماشوم په ګډون 15 تنه ټپین شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې په څه باندې یوې هفتې کې د داعش د ډلې تر 250 وسلوال له 300 میرمنو او ماشومانو سره حکومت ته تسلیم شوي دي. مګر دا معلومه نه ده چې د دغو تسلیم شوو وسلوالو میرمنو او ماشومانو سرنوشت به سوي. ذبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورټ را لېږلی دی.
چارواکی وایي څه باندې یوه اونۍ کې نږدې 250 داعش وسلوال او 300 ښځې او ماشومان چې د داعش وسلوالو د کورنو غړي دي حکومت ته تسلیم شوي دي. عملیات کوونکي ځواکونه وایي تر هغې چې یې نور ارګانونو ته ورسپاري د ډوډۍ او هر څه بندوبست کوي.
معیشت یعنی ترانسپورت، نان، غذا، جای برشان مهیا می باشه و همون رقم یک برخورده که با یک انسان باید صورت بگیره، با یک فرد خود افغانستان صورت بگیره و همون رقم یک برخورد با اونا صورت میگیره از طرف نیروهای دفاعی امنیتی.
په تسلیم شوو میرمنو کې ډېرې داسې دي چې خاوندانی وجل شوي او اکثر ماشومان هم یتیمان پاتې دي.
خاص خوندزه استم، شوهرم رفت دنبال نون رفتم.
امرشه ورتی جامدی چه وقت سیز کردی؟
زیاد وقت نشده.
بازا
شده باشه دو ماه میشه.
او چه وقت میشه شوهرت مرده؟
یک ماه شده.
خب پختنه داده چه لتسلیم شو داعش و سلوالو او داغوی دا کورنه لغر و سربت سکیگی.
دولت پسده بانی او پروسه لرو اگر چه افغانی ادبادی که خزی دی که ماشومان دی هغه وسره څه وکړو زیاتره مونږ پالیسی هم داره چې هغه باید خپلو سیمو منطقو ته خپلو خپلوانو ته لاړ شي او هلته اوسیږي هغه مونږ نه ساتو. اما هغه ښځې او ماشومان چې د بهرني هیوادونو پورې هغه کابل ته لیږو مرکزی حکومت به د هغې باره کې تصمیم نیسي. او هغه ښځې او ماشومان چې هغه د اروغزو دي د اپریدو دي یا د باجول سیمو پورې دي هغه دلته په ننګرهار کې دي په هغې باندې همدا اوس مجلس په کابل کې روان دی چې هغې ورسره څه وکړي که چیرې مشران د هغه خوا نه راشي نو موږ به د هغې ورته تسلیم کړو د ښځو او ماشومانو سره. یعنی موږ هغه بشري کوم خواخوږي چې لرو په هغې په اساس باندې موږ دې ته حاضر یو چې دا هغې ورته وسپارو. اما هغه کسان چې تحقیق کېږي دا د نورو نه د دې هغه بیکګراوند کتل کېږي هغې کې بیا زمونږ امنیتي ملي او زمونږ امنیتي دفاعي قوتونه مرکزي حکومت هغې به بیا خپل تسلیم نیسي چې وروسته څه وکړي.
په تسلیم شوو کې ځینو میرمنو د خپلو کورنیو غړو ته پر ټلیفون احوال ورکړی و چې له حکومت سره دي او یو شمیر خپلوان یې اچین ته ورغلي و چې خپلو کورونو ته بوزي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د اداري فساد سره د مبارزې د څار او ارزیابۍ کمیټې ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت د فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو لپاره د دې کمیټې د 55 سپارښتنو لویه برخه عملي کړې ده. ممتاز بهیر د کابل نه راپور راکړی.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د شفافیت او اصلاحاتو په اړه له اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې د ګډې کمیټې یا میک دویم راپور ښیي چې د کورنیو چارو وزارت په روان میلادي کال کې د فساد د کچې د راټیټولو لپاره 1.5 سپارښتنې عملي کړي، 1.5 یې د تطبیق په حال کې دي او 1.5 نور یې د دغه وزارت په جوړښتونو کې د بدلون تر راوستلو آرشیف شوي دي. خود دغه راپور په اساس د کورنیو چارو وزارت په دې موده کې 3 سپارښتنې عملي کړي نه دي. د دغه کمیټې د دارالانشا رئیس میوند روحانی د دوشنبه په ورځ د راپور د خپرولو پر مهال وویل د سپارښتنو لویه برخه د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو، د داوطلبۍ د تړونونو، اعلاناتو او د پروژو د تطبیق د څارنې او ارزونې په برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو په هدف شوې ده. د ښاغلي روحانی پر وینا د میک تازه موندنې ښیي چې د کورنیو چارو وزارت په آنلاین ډول د ماشونو د ورکولو یا APPS سیستم 80% تطبیق کړی دی.
دا APPS سیستم دا چې دوی سره هم په ګمارنه کې کومک کوي، هم د دوی په ارزیابي کې کومک کوي او هم په ترفیعاتو کې کومک کوي. یعنی کله چې یو کس استخدام کوي هغه APPS داخلي دي ته به معاش د غیر دوی نه ورکول کیږي. دا چې کله ته وخت په وخت ارزونه کوي هغه د ارزونه ټول معلومات APPS سیستم ته ځي او کله چې ته ترفیع ورکوي نو ته بیرته APPS ته ځي او د هغه اشخاصو معلومات ګوري چې دوی آیا خپل هغه اهداف ترسره کړي دي، نه دي ترسره کړي، کار کې کامیاب کنو کنو ترفی نه ورکي کو ترفی ورکي.
د مګد تازه موندنو په اساس د کورنیو چارو وزارت د لوجستیک په برخه کې د پام وړ اصلاحات راوستي او د خپل شتبانیو د ثبتولو او د لوجستیک او تدارکاتو د برخو د همغږي لپاره د شیر پوینت په نوم یو برېښنایي سیستم جوړ کړی دی چې په کې د اړتیا وړ توکو په اړه ټول معلومات په دې سیستم کې ثبت کیږي. خو ښاغلی روحانی وویل چې اکثره ولایتونه له دغه سیستم سره وصل نه دي او د اکسل د پروګرام له لارې خپلې چارې پر مخ وړي. هغه په ټولو ولایتونو کې له دغه سیستم څخه د کار اخیستلو سپارښتنه وکړه. ښاغلی روحانی د غراز د پولیسو د ترفیعاتو په برخه کې د پام وړ اصلاحاتو یادونه وکړه او ویل
پروس کال 2000 کسانو ترفیع کړی و، سا کال فقط 200 کسانو ترفیع کړی دی. یعنی دا په دې معنی ده چې کله سیستم منځته راځي هر څوک نشي کولی چې ترفیع وکړي، فقط هغه کسان ترفیع کوي چې ښه وظیفه سرته رسوي. او دا معیار د دې لپاره ضرور دی چې اوس به نو هر پولیس ښه کار کوي ځکه چې ترفیع واخلي او ښه کارونه کوي. ولو هر څومره واسطه ولري، هر څومره پیژندګلوي په داخل د وزارت کې ولري، دا به نور هغوی ته نه تمه کیږي. فقط یوازنی تمه به د خپل کار نه او د خپل لاسته راوړنه وي.
دغې کمیټې د ټولو پولیسو په اړه د معلوماتو او د 6000 تقاعد شوو پولیس افسرانو د دوسیو برېښنایي کول، د افسرانو د ذاتی چارو د قانون تطبیق، د وزارت د کاغذي دوسیو د برېښنایي کولو لپاره د 200 خزینه کارکونکو ګمارل او د پولیسو د چلند په اړه د خلکو شکایتونو ته د رسیدګۍ لپاره د یو مرکز پرانستل نور هغه اصلاحات یاد کړل چې د کورنیو چارو وزارت چارواکو عملی کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی له اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې د ګډې کمیټې یا میک دویم راپور ته په غبرګون کې وویل
د کورنیو چارو وزارت د میک له اعلامیې څخه هرکلی کوي ډیرای او هغه برخه ته چې دوی مخکې مطرح کړي او غوته رسیدګي شوې ده پاتو برخه ته به هم ژر تر ژره رسیدګي وشي.
له اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې ګډه کمیټه په داسې حال کې د کورنۍ او چارو وزارت په چوکاټ کې د اصلاحاتو د عملي کېدو په تړاو راپور ورکوي چې په دغه وزارت کې د پراخ فساد په تړاو زیاتې اندېښنې موجودې وي او حتی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل حکومت په لومړیو کې دا وزارت د فساد زړه بللی و او پکې د جدي اصلاحاتو غوښتنه کړې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په ار کې د جنسي زورونې د ادعاو د څېړنو په لړ کې تر اوسه پورې د یوې پیښې په هکله اسناد ثبت کړي دي. د دې کمیسیون غړي شبنم صالحي ازادي راډیو ته ویلي دي هغه هیئت چې د جمهور رئیس د فرمان لمخې د دغو ادعاو د څېړلو لپاره ټاکل شوی وو په یو شمیر دولتي او غیر دولتي ادارو کې اته نورې پیښې هم ثبت کړې دي. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په ار کې د جنسي زورونې په اړه د شویو اداګانو څخه یوازې یو پیښه مستند شوې ده. دغه کمیسیون غړي شبنم صالحي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې د ولسمشر د حکم پر بنسټ دغه اداو څېړنه ځانګړې شوې بو د نتیجې تر رسیدلې چې مطرح شویو اداګانو څخه د یوې پاړی سند موجود دی. د اغلی صالحي په خبره دغه پلاوی په دولتي او غیر دولتي ادارو کې اته نور اداوې هم مستند سازي کړې دي. د کمیسیون د غړي ویل دی اداو څخه 15 په ولایتونو کې او 4 په کابل کیدی.
سربیره پر دې هم موږ نه قضیه په دریو میاشتو کې تر لاسه کړی چې موږ بیا دغه نه قضیه مستند سازي هم کړی. په ځینو قضیو کې موږ وتوانه دوی د ثبوت وسایل پیدا کړو خو په ځینو کې نه.
که څه هم اغلی صالحي د دې موضوع په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي خو وایي چې مستند شوی موارد دولتي ادارو په مختلفه کچه کې دي. د نوموړي په خبره د دې قضیه دوسی د څېړلو لپاره لوی څارنوالۍ ته هم استول کیږي. شپږ میاشتې مخکې د افغانستان د ولسمشر پوخانی امنیتی مشاور حبیب الله احمدی ادعا وکړه چې په ارګ کې ځینې دولتي کارکونکو د فحشا د ترویج لپاره کار کوي. ارګ د دې ادعا د رد وروسته د دې موضوع د څېړلو په هدف یو پلاوی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همکارۍ جوړ کړ تر څو دغه ادعاوي وڅېړي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه مدني فعالان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه ګام ستایي خو ټینګار کوي چې یاد کمیسیون د په قضایي دارو کې هم د دې دوسیو له څېړنو څخه څارنه وکړي. مدني فعال حمیرا ساقب په دې اړه وای
ولی کار کمیسیون است که تعقیب بکنه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو دنده د دې دوسیو د څېړنو څخه نظارت دی تر څو دغه دوسی په قضایي او لوی اثرنوالۍ کې د یو شفاف بهیر له مخې وڅېړل شي او مجرمین د قانون منګولو ته وسپارل شي.
هر کسی که مجرم است په جزای اعمال خودش برس.
لدی وړاندې هم په دولتي ادارو کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه خپاره شوي و چې غبرګونونه هم لزان سره درلوده چې جوت مثال د افغانستان د خزینه او فوټبال په ټیم کې د جنسي زورونې موضوع و چې په پایله کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون څو لوړ پوړي چارواکي عدلي او قضایي بنسټونو ته وپیژندل شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
په کانګرس کې دیموکراتان د جمهور رئیس ترامپ د مؤاخذه په تحقیقاتو کې د علني سمایه غونډو د دویمې هفتې لپاره تیاری نیسي. د آشنا تلویزیون رپورټر ستاسو پام را اړو.
دا اونۍ له تیرې اونۍ ډېره مصروفه ښودل شوې ده. درې ورځو کې به له اته ډیپلوماتانو او د ملي امنیت چارواکو څخه پوښتنې وشي چې آیا په اوکراین کې د امریکا بهرني پالیسي د ولسمشر ترامپ د سیاسي ګټو لپاره د هغه د شخصي مدافع وکیل رودي جولیانی په لارښوونې تر پښو لاندې شوې کنه.
رودي جولیانی دا نه پټوي چې له اوکراین څخه د جو بایدن په اړه د پلټنې د پیلېدو لپاره لیواله وو او د هغه نظریې ملاتړ کوي چې اوکراین د امریکا د 2016 کال انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده.
دیموکراتان په ترامپ تور لګوي چې اوکراین ته د امریکا سفیر یې د دې لپاره له دندې ګوښه کړې وه چې د خپلو پلانونو له مخې خنډ لرې کړي.
زموږ د اوکراین تګلاره ګډوډ شوې وه او ټولې نړۍ ته وښودله چې کله چې غوښتنه یې ونه منل شي نو په څومره اسانۍ یو امریکایي سفیر له دندې ګوښه کولی شي. د دې پیښو وروسته کوم بهرني چارواکی که هغه فاسد وي که نه وي کیدای شي په دې تورن شي چې آیا د متحده ایالاتو سفیر د ولسمشر نظر څرګندوي او که نه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیمایه غونډې پر مهال د اوکراین پر پخوانی سفیر په یو ټویټ کې لفظي برید وکړ او اکثره پر ادم شف هم لفظي بریدونه کوي.
آرام شف یو فاسد سیاستوال دی او یقینا باید محاکمه شي.
د ولسمشر دغه ستراتیژي په تیره د د ملاتړو له امله ډیر اغیزمنه ده.
فکر کوم چې د ولسمشر ملاتړو په تیرو څو کلونو کې ډیر ستراتیژیک کارونه کړي. هر چا چې ولسمشر ټرمپ یا سپینې ماڼۍ باندې انتقاد کړي، هغه باندې درواغو ټاپې وهل شوي دي او بې اعتباره کړي دي. زه فکر کوم چې دوی هم دغه ستراتیژي په مخ کوي.
او د ولسمشر جمهوری غوښتونکي ملګري ادعا کوي چې د لومړۍ اونۍ علني غونډو کې داسې شواهد ترلاسه شوي نه دي چې وښيي ولسمشر غلط کار کړی دی.
Second hearing, third witness.
دریم غونډه کې هم دریم شاهد. دریم شاهد چې هم د موضوع په اړه مستقیم معلومات نه درلود. د دې ټولو تحقیقاتو تمرکز. دریم شاهد چې هیڅ کله له ولسمشر سره خبرې نه دي کړې. هغه چې حتی په هغه موین وخت کې خپل په اوکراین کې هم نو.
خو د دې ونې شاهدان هغه چارواکي دي چې د ولسمشر ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ترمنځ د تلیفوني مکالمې په اړه مستقیم معلومات لري.
ډونلډ ټرمپ هیږي چې زه به ورته ماته ورکړم. له همدې لپاره هغه میلیونونه ډالر مصرفوي او زما په اړه رسنیو کې دروغ وایي. هغه بهرنیو مشرانو ته رشوت ورکوي چې زما په اړه دروغ وایي او هغه یې نه وایي. دا په خپل ولسمشر په خطر کې اچوي.
رشوت ورکول په اساسي قانون کې د ولسمشر د مؤاخذې په ماده کې یو له هغو اقداماتو دی چې کیدای شي د دسمبر په میاشت کې د امریکا په اکثریت دموکراته کانګرس کې د تایید رای واخلي او وروسته به دا مسله د ولسمشر ټرمپ د محکمې لپاره سنا مجلس سره راجي شي چې اکثریت جمهوري غوښتونکي او د ولسمشر ملاتړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په هانګ کانګ کې د سیمه ایزو انتخاباتو په درشل کې د پولیسو او موټریزینو ترمنځ تشدد اوس د بل هر وخت نه زیات شوی دی. پولیسو د پولیټکنیک په پوهنتون کې د موټریزینو په ضد د تشدد نکار اخیستی دی او د یو شمیر کسانو د نیولو هڅه یې هم کړې ده. د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب د دې خبر تفصیل لولي.
د هانګ کانګ پولیس د دوشنبه په ورځ په پولیټکنیک پوهنتون کې له محصلینو سره په اخوډاب واوښتل. موټریزینو هڅه کوله له امنیتي موانعو څخه واوړي. پولیسو له اوښکې بهونکو ګاز څخه استفاده او هڅه وکړه چې ځینې کسان ونیسي. په هغه ویډیو کې چې د اسوسییټډ خبري اژانس خپره کړې، د پوهنتون رئیس له موټریزینو نغواړي چې په سولیز ډول د پوهنتون لانګړ څخه ووزي.
زه لا تیر شپې نه را پدې خو له پولیسو سره په نږدې اړیکه کې یم. موږ اوس په دې شرط د پولیسو نه د قوې د کارولو د ځنډېدو ډاډ اخیستای چې که موټریزین له زور نه کار ونخلي، پولیس به زور نه کار.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هانګ کانګ کې مظاهرې سوله ییز نه دي.
هغه څه چې په هانګ کانګ کې روان دي نور سوله ییزه مظاهره نه ده، بلکې د ملکیانو پر ضد له تشدد ډک اعمال دي چې د ځینو افراطي عناصرو لخوا کېږي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په هانګ کانګ کې د تشدد پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې.
موږ د تشدد له زیاتېدو
نه اندېښنه لرو او یوی مدینه را پدی خوامو له دوړو غاړونه د مناسب سلوک غوښتنه کړې ده. هم د قانون له پلي کوونکو او هم له موټریزینو نه او دا چې د امکان تر حد دی له ادا اقل تشدد نه کار واخیستل شي.
په پام کې ده چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ په هانګ کانګ کې محلي ټاکنې وشي. ناکرارو د ټاکنو په اړه غنې پښتنې پیدا کړې.
د ټاکنو ځنډول به یو ډیر لوی اشتباه وي.
د هانګ کانګ د اجرایي رئیس کاریلام محبوبیت کم شوه ده. مرمن لام چین ته ډیره نګدې ده. له تشدد سره سره نظر پوښتنې خی چې پولیسونو کې موټریزین زیات پلویان لري. اکثره موټریزین په پام کې لري چې رای ورکړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا ټاکنې بدلون راولي؟
زه شک لرم چې پایلې دې ډېرې ښې وي، خو دا مو حق دی چې رای ورکړو. زه به د هرې ممکنې لارې سوله ییز او قانوني میتود ته مخه کړم. دا مې اصول دي.
هانګ کانګ چې له تشدد نه ډک اعتراض پکې روان دی، د ټاکنو له طریقه د یو متفاوت پیغام د استولو نیت لري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کامیرون کې د اغو سختو سیلاونو نه وروسته چې شپږ تنه یې وژلي دي او ډېرې زراعتي ځمکې یې ولي دي، د هغه ملک د مقاماتو سره د دې ویره پیدا شوې ده چې ملک به د خوراکي موادو د سخت کمبود سره مخ شي. د امریکا غا خبریال رپورټ راکړی دی.
د اغو سختو سیلابونو د کامیرون په شمال کې د ګابو سیمه چې د چاد سرحد ته نږدې پرته ده سخته ځپلې او هلته زراعتي ځمکې، ښوونځي، سړکونه او دوکانونو ته هم سخت تاوان رسولی دی. په کامیرون کې د څو هفتو سیلابونو له کبله د خوراکي موادو د کمبود ویره په هغو سیمو کې چې زراعتي ځمکې سیلابونو وړي دي پیدا کړې ده. د ګابو په سیمه کې د زراعتي چارو یو مشاور دینس ناګوم به وایي چې تاوان بیخي زیات دی. هغه وایي
سور لانسامبل د تروا ریژون د میلیون دکتار سون دیجا انکاپابل
هغه وایي چې د زراعتي ځمکو حاصلات او تولیدات تر ډېره تاوان رسېدلی دی او هم په میلیونو هکتار ځمکه نوره کار ته مناسبه نه ده، چې په نتیجه کې د هغې سیمې د خلکو اصلي اقتصادي فعالیتونه چې زراعت او د حیوانات ساتلو د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. د ګابو د سیمې تقریبا 30,000 خلک په زراعتي چارو مصروف دي. یو 22 کلن دهقان احمد سیندی وایي چې په دغو سیلابونو کې د هغه د خوراکي موادو یو ګودام تباه شوی. هغه دا هم وایي چې د او د کارګرو د اګست میاشتې راهیسې یوازې د خپل ځمکې 40% کرلې ده. هغه وایي هغه وایي چې برن داسې یوه سیمه ده چې هلته ډېره ښه پنبه کېږي، مګر هغه او نور دهقانان د سختو سیلابونو د لاسه دا درې میاشتې کېږي چې خپل ځمکې ته نه دي ورغلي. هغه دا هم ویلي دي چې د وریجو د کر ځمکې په دغو سختو سیلابونو کې کاملا تاواني شوي او ډېر څاروي مړه شوي دي. په تیرو شپږو کلونو کې د بوکو حرام د ټورسي ډلې د حملو له کبله ډېر خلک دې ته مجبوره شوي چې خپل ځمکې خوشې کړي او د شمال په لوري حرکت وکړي. د مکتب یو 30 کلن استاد صادق ابراهیم وایي چې دغو سیلابونو د دوی د مکتب درې صنفونه تباه کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې دا هم ناممکنه ده چې د هغو ماشومانو دقیق شمار معلوم شي چې په دغو سیلابونو کې مړه شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په سیمه کې د دغو سیلابونو د لاسه 30,000 خلک تاواني شوي دي. په 2012 کال کې هم د کیمرون په شمال کې د سختو سیلابونو د لاسه تقریبا 80 تنه مړه شوي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
د فراه اوسیدونکو د اړوندو روغتیایي چارواکو نه غواړي چې د پولیو د واکسینو په تطبیق کې د پوره جدیت نه کار واخلي، ځکه چې اوس وسوال طالبانو د پولیو د واکسینو د کمپین په ضد د مخالفت نه لاس اخیستی دی. خوشحال ځلان رپورټ را لېږلی.
د فراه ولایت اوسیدونکي خوښ دي چې وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین پر وړاندې له مخالفت لاس اخیستی، خو له اړوند چارواکو څخه په دې اړه د جدیت غوښتنه کوي. د فراه یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي اړوند روغتیایي چارواکو او واکسین کوونکو ته پکار ده چې د پولیو واکسین په ولسوالیو کې د ټولو لری پرتو سیمو تر 15 کلونو شکته ماشومانو ورورسوي.
باید تطبیق سي او جدي په اصطلاح ورپسې جديت ولر، په دې خاطر چې موږ د طبي پوهانو یا د ډاکترانو د نظرونو څخه خبر یو یا معلومات لرو. په ډیرو هیوادونو کې دا مرستیا یا ناروغتیا د بین تللې ده، فقط په څو غریبو مملکو کې لکه افغانستان او پاکستان او هیوادونو کې څه.
د فرابل اوسیدونکو محمد یونس سپان هم د پولیو واکسین تطبیق په اړه د پوره جدیت غوښتنه کوي، خو په وینا یې اړینه ده چې دینی عالمان او قومي مشران د خپل دینی او ټولنیز مسؤلیت په ادا کولو سره د پولیو واکسین د ګټو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي.
ټول په دې کې کچیر قومي مشران د کچیر هر څوک اوس په دې کې دا د مسؤلیت ده چې خلک پوکي او ماشومان د واکسین څخه به برخه پاتې نسی. هغه کده چیر د فراه یا د افغانستان په هر ګوټ کې اوس هغه باید واکسین کړل سي او دا زموږ تاسو ټول.
په همدې حال کې د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي دوی دا ځل د پولیو واکسین تطبیق په اړه تر پخوا پیاوړي ګامونه اخلي او په هغه سیمو کې چې تر اوسه هم واکسین کوونکي کور په کور د ګرځېدو اجازه نه لري او هلته دولتي کلینیکونه نسته، دوی د خصوصي کلینیکونو په مټ ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي.
د آشنا رادیو دویمه سهرنۍ خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. د ماښام تر اوو بجو تاسې په لوی خدای سپارو.